په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواخ وړاندې کړي. په کورمه کې تر شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان په ګوادر کې د ناستو پرلتوالو احتجاج ختمولو لپاره کاروایی کړې ده. یو بل هغه هندي وګړی په اوکراین کې وژل شوی چې د روسي ځواکونو په ملاتړ یې جګړه کوله. د خبرونو تفصیل. په کورمه کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اوربند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي زدګل د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو کلو کې مورچي امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوی دی.
څو ورځو نه ډېر بعد حالات جنگ او ټولې پر مېږې، خو الحمدلله نن ډزبندي وشوه. د مشرانو او د کشرانو ټولو شکریا ادا کوو. کار سره توان شو او خپل سوچ سمج نه کار واخسته، ته خبره په جنگونو نه ختمي.
د چارواکو په نه د نخته د جولای له 4 په بشارو سیمه کې د زمکه په سر له لانجې پیل شو چې وروسته په فرقیزي جګړې واوخته. د روغتي چارواکو په نه په جګړه کې 40 کسان وژل شوي او تر 120 زیات ژوبل شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټي نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټي رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې لاغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په ګوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پرلتوالو له تشدد ډکه کاروایي وکړه او ګڼ کسان یې ونیول. بلخوا د پاکستان پوز پرون په یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې چې پرلتوالو د امنیتي ځواکونو په وړاندې تشدد کې یو سرتیری وژلی او 14 ژوبل کړی دي. خو د پرلتوالو مشر مهرنګ بلوچ په یوه ویډیو بیان کې دا رد کړی او وایي حکومت پروپیګنډا کوي. هغې زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو سیمو په تیرو 3 ورځو کې د دوی نږدې 1000 ملګري نیولي چې دوی یې د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د هغې په وینا 2 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او 14 ژوبل دي. د خیبر پختونخوا په کواډ کې د باران اوبه یو کور ته د داخلي دوله وجې د خزو مشمنو په شمول دی وی کورنۍ یو لس کسان مړ شوی. د ژغورنې ډلې وایند د ژغورنې ادارې 1122 وایند جواد افریدی د جولای په 13 رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا کسان د درې ادمخیل په بازیدخیلو کلي کې د سخت باران او اوبو ډنډېدو له وجې مړ شوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې په سلګونو خلکو د جولای په 9 مظاهره کړې. احتجاج کوونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق درلود او چغې وهلې چې پوز دی پر چک پوسټونو خلک نه په تکلیف وي او د ښکارا ګرځېدونکو وسوالو پر فعالیت ته سترګې نه پټوي. د احتجاج یو مشر ادریس باچا مظاهره چیانو ته په وینا کې ویل چې سواد به بیا د جګړې په مرکز بدلولو ته پرې نږدي. د پاکستان پوز د دې مظاهره چنو د تورونو غوښتنو په اړه څه ندی ویلي. البته مخکې ویلي چې د ټولو وسلو پر ضد عزم استحکام عملیات کوي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لتوال وایي تر هغې به خپل احتجاج نه ختموي تر څور سره حکومت په لیکلي بڼه له افغانستان سره د سفر لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط لري کړی نه وي. د پرلت یو مشر ملک خالد د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ ورته پیغام لیږلی چې تجارتي ټرکونو ته د لار ورکړي نو ممکن د غوښتنو لپاره د مذاکراتو کې پرمختګ وشي. خو هغه زیاته کړه چې عملي او تحریري معاهده غواړي. دا پرلت د 2023 کال نومبر راهیسې روان دی. پوځ پرلتول ته د پیغام لیږلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر مشال ریډیو ته وویل چې د سفري اسنادو په اړه لازمي شرطونه نه دي بدل شوي. د هندوستان یو وګړی په اوکراین کې وژل شوی چې د روسیې د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هند انډي ټلویزیون د رپورټ تر مخه دغه 2 کلن سړی روی موون نومېده چې خپلوان یې وایي په 40 فریب د روسیې په پوځ کې شامل کړل شوی. د فرانس پریس خبري اژانس او بي بي سي تر مخه نوموړی 5 هندی وګړی دی چې په اوکراین کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت کې وژل تایید شوی دی. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې سلا شوی و چې خواوشه شلغه هندي وګړي به خپل هیواد ته ستنیږي چې د روسیې د پوست په ملګرتیا په اوکراین کې په جګړه بوخت دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر گواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي. په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې درېدلې دي، خو دا غزلې یو مدني فعال وایي د زموږ پر سر لانجې باید په مستقله توګه حل شي.
ډېر خو شو په جنگمندې دایمي حل نه دی، دغه مسالې دایمي حل بل څه کله د زمینی شخړې دي دا حل شي.
پرون د سواد خلکو یو ځل بیا د خپل سیمې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وکړه.
موږ هیڅ چاله بیا دا اختیار نه ورکو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکړي.
د بنو په بکاخیلو کې میشت شمالي وزستان کډوالو د میاشتنۍ او مالی مرستو او د ژوند د نور بنیادی سنتو لپاره مظاهره کړې.
درې کشتینه میر د پیسې ور باندې میشته پیسې په خپل ټیم نه راسیږي. دا درې
بلوچستان په گوادر کې د بلوچستانو یووالی کمیټې د پلت په اړه هم معلومات درکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ورنی رپورټ ته. په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوالې نښتې درېدلې دي. دا جګړه د ځمکې پر سر له یوې لانجې پیل شوې چې وروسته پر فرقیزي شخړې واوخته. کامی مشران وایي تر لوی نقصان وروسته دواړه خواوې د درکړې چې جنگ د حل لار نه ده. د جولای له څلوېښتمې راهیسې د تاوتریخوالي په پیل شو د پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي او تر یو سل او یا زیات نور ژوبل دي. پر اوربن سربیره د کورمې ځینې لویې لارې لا هم تړلې پرتې دي او په یو شمېر ځایونو کې انټرنیټ بند دی. منځګړي وایي چې اوس به جرګې د ځمکو شخړو ته د دایمي حل استلو کوښښ کوي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کورما کې شیګانو او سنیانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر شپږ ورځو پس ودرول شوې ده. د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزت ګل وای په بشرو کې د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ روان جنگ یو ورځ وړاندې په ډزبندي دواړو خواوې تر متفقې دلو پس ودرول شوې وه، خو پاتې څلور نورو ځایونو کې نښتې جاری وې چې هغلته هم تر مذاکراتو پس وربندې وکړلو او مورچې پوز ملیشا او پولیسو ته حواله کړې.
څو ورځو نه ډېر بعد حالاتو جنگ وو او ټولې پر مېږې، خو الحمدلله نن ډزبندي وشوه. خو زه د اهل سنت والا مشرانو او کشرانو ټوله شکریا ادا کوم و انداسې د اهل تشي والا د مشرانو او د کشرانو ټوله شکریا ادا کوم. کار تر توان شو او خپل سوچ سمج نه کار واخسته ته خبره په جنگونو نه ختمي.
په بشرو کې پر 23 جولای د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شروع شوه وه چې وروسته دا بلش خیلو خوار کلی سده سنگینه غوزګړی کونجلیزو سپینه شګه په وارد کډمان بوغکه او خومڅو ته وغځیدله. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو ترمخه و څلوېښتنان دواړو خو مړه او یو سل او یو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغې زیاته شوه چې له جنگ میدانه د ګلپورز مزید مړي راوچت کړل شول. بلخوا په پېښور کې د جګړې پر ضد د مقامی ځوانانو او مدني فعالانو احتجاج لا هم جاری دی. په احتجاج کې شامل پټان عبدالخالق پر 3 جولای مشال لوډیو ته ویلي حکومت د سیمې امنیت بیا بحالي د ځمکو شخړو حل او تګ له تګ لارې دی زر تر زره خلاص کړی.
ډېر خو شو موږ وطن کې جګمندي وشوله، خو جګمندي دایمي حل نه دی، دغه مسالې دایمي حل بل څه کله د زمینی شخړې دي دا حل شي. موږ په شاور پریس کلمې کې تصدر نه دی، د موږ ټول ځوانانو هم مطلبې دا دي چې جګمندي دی وشي، حکومت زمینی تنازع دی دا د حل کړل شي. یو څه د کومې هر ورځ لیارې باندې کې دا لیارې د کلو کړل شي 24 ghante د هر 14 پر د سپری 9973 منګل پر.
کڅو هم په سیمه کې جګړه ودرېدلې، خو تک را تک لارې سکولونه سرکاري دفترونه لا هم بند پراته دي. په سیمه کې پر موبایل انټرنیټ لګیدلې بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. د ګولپورس په کچپخه اوټل کې د کورمه او په خواتر مېز مرکزی لار شیا سنډلو د احتجاج په توګه پر یو بل باندې تړلې وا. په دواړو ځایونو کې بلوشو خلکو د یو بل گاړو ته نقصان هم رسولی دی. پا دغړه د حکومت دریز مخې ته نه درغلی. البته لاهنګو کورمې ته ورغلی پر شیعه سنی مشرانو مشتمله سرکاري جرګې پر خلکو د پرامنه پاتې کېدلو غږ کړی. د سرکاري جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي مشال لوډیو ته ویلي په ټل او کچپخه کې لارې بیرته پرانستل شوې، خو په کورمه کې تړل شوي د تګ را تګ لارې هغلته امنیت تر پر ځای کېدلو پس به خلاصېږي. علي زیاتوي په کورمه کې اول جګړه ودرول و چې ورته کامیابي په لاس ورغله، تر دې پس به د سیمې دواړه فریقینو سره پر امنیت بحالي خبره کوي او چې کله هغه وشي نو د ځمکو شخړو ته به د حل لار کتلی شي.
یو خپل کمیټي تقریبا جانل صاحب وینو په مطابق په 600 رکنی جوړه کړې ده او هغه سربراهی مو مقرر کړیو. اول خو دې خپل کې کوي وکي پیسې له دا خو ډېر بهتار وي کدی بیا مو کا خیر وي دا دوره بار بار مو چې درې څلور کال کم زیات نه زیات مو ورکې تیر کو نو دا به بنیادی پیسې له کا خیر وي عملی پیسې له کوم څه د شه انداد په بیا دا کونډه اتمان ورکه خدای و ما کا څه بیا انداد پاره نکی.
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاغان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فریقینو ترمنځ لا کلونو رهسې د ځمکو شخړښتا چور باندې مخکې هم سوزل خونړی جنگونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې په کې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دی شوي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په سوات کې خلکو یو ځل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکه وکړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پوځي چیک پوسټو د ولس تکلیفول وغندل او زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازم استحکام په نوم عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي، خو د سوات مظاهرچیانو وویل چې تیرو عملیاتو ته په کتو له ممکنه پوځي کاروایانو د ښې نتیجې امید نه لري. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول، د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدعملي نه مني. په تیرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوسته ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تیر وختونو کې بدعملۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل،
منګا دا غ شهیدانو د پاره مروتیو، منګ د پولیس د پاره مروتیو، او دا وایو چې زه پختون چې کله سم شم پس میشم د زری زری حساب بدرنه لم. زه نن دا سواد ته په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم، نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو تران نه وتیلی اواغ شانتی پسی پوجم چه ده گاڑی او دا تلی دی او کوئی چه دا دا دیو سر غط وصله دا دا دیو سر نایتوی جنده زخوه می تنبم دیو سره خو پای من چه تاسو و منگی چه پاق طولو کو دا چه اپلار زمان ندا سواد می شیره
دولسی پاسون یو مخکخ عطاالله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده، ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچرې هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي، کومه چې موږ په 2008، 2009 او 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو. موږ هیچ چاله بیا دا اختیار نه ورکو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکي، زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد.
د بریکوټ ادریس بچا چې د ولسی پاسون غړی دی او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شوې وه. ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دی پولیسو ته حواله شي.
چې هر هغه سو خو چې د سواد په خاوره باندې د وینه تو یو له کوشش وکړو یا د بدم نه او تر هغه کوشش وکړو نو دا له ودرا سره وکړي چې د مونږه ماشومان دي
کسپینګری دی کزوانان دی ک سیاسی بندونو ول دی ک مذهبی بندونو ول دی ک سماجی تحریکونو دی او ک د هر تنظیم او د هر شو به سره تعلق لري تر دې چې زمون زنانه خويندې مې نه چکم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نخکاری او امن بغواړو او یو مستقل درنه ورته ورکو د منګوري په دې مرکزی خار کې او تر هغه بنه را پاسو چې تر څو پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راوستي په دې سره ټول لوست کوي ان
شاء الله د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابل سیمو کې د امن لپاره له هغه وروسته مظاهره شروع شوه کله چې مرکزی حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سواد سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د جنوبی وزیرستان د انګورو ډې پر لتوال وایي پوځ ورته استازي لیږلي چې پر لتوال د تجارتي ګاډي پرېږدي نو ممکن حکومت یې غوښتنې ومني، خو پر لتوال وایي تر هغې پورې به احتجاج نه ختموي تر څو ورته پلیکلی شکل دا وعده نوی ورکړل شوی چې افغانستان ته تګ لپاره به د ځایي خلکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لري کوي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي له فاکه ورته هیڅ داسې هدایت نه دی ورغلی چې د پر لتوالو د غوښتنو منلو اشاره دې پکې وي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے احتجاجی درنے مشہوروں نے جولائی پناہ وشتہ میں مشال ریڈیو تاویلی دی چتر سمرا پور حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس پتریری شکل کشے و خستہ نوی ترغی وقت پر وہ دے دوی احتجاج راون وی دے انگورڈا احتجاجی درنے یو مشر مولانا تسبیح اللہ پدگی براکشے ویائی
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو بل مشر ملک خالد نا وروئی چھ دے پاکستان پوز چارواکی دے درنے مشرونے نا سا غشتنا کوی
عسکری قائدت طرف دا خبر ملا شوائی چھ توس لچک پی دوکٹ لچک دازا چھ توس زید کو لاؤکی پانا بدو میشی تو سارا مذکرات وکی خبر اتر وکی میش ورداؤ چھ نا میش زید نشی کو لاؤلے ویلے چھ مخ بل ورور نور زادی دارتا نشه ورتغای جنزاتا نشه ورتغای زویل تایر کولاو که او بل میش تحریری پیسالا گوری ویلی چه میش تارا چه تحریری پیسالا نوشی دست خلق دا کم نمانی.
دیت جاجی در نیو بل مشر دین محمد ویایی چه تر سمرا پور حکومت دی پاسپورت ویزه شرط واپس و خستا نوی ترگی وقت پر و دیسی میں اسے دن کے وہ پہ احتجاجی درناکشے پالاتی واحلی وی
نے چکیم دمیش موجودہ حکومت ہے ای سی نہ ڈی سی نہ تروسا پر عزت سکر غلی ہاں دیکھ صرف خالی جرگا رو گوڑی آگا دا ہویا ہے چھے تو شٹرپ اکتا اجازت ویر کئی میش ہاں دا پہ سلا کریے تو ستر سکر اچھے میش دا غاٹارا مطالبی اگر سارا چکیم دا دل تک غاٹا مسلا دے پاسپورٹ ویزا دو دکا چھے تل پاشتین پا پاسپورٹ پا ویزا من نرن دی چھے میش پاسپورٹ ویزا تا ہے چھے اجازت نویر کئی چھے پا اوڑی افغانستان سے تا یا ایغا پر اوڑی دل تا میش آگا مسینہ کانون ہاں گوڑی آگا مسینہ سسٹم ہاں گوڑی چھے پا شانتی کارڈ بنی تر سکر اجازت نہیں ملا سو ایغا پر میش آگا دغاز درنا جاری.
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر نا پشتنا وکړه چې وفاقی حکومت لیا د پوسټ چارواکی له طرفه افغانستان ته د تاک په وخت د پاسپورت ویزه شرط کشه سنارمی شوی دو کنه.
دا سیده چی دا کما تاسو دو خبری وکرنو دی که یو هم مونگتا چه نا اسکری قیادت ویلی دی نا فیڈرل گورنمنٹ سا خبر کردی دا بلکه دا فیڈرل گورنمنٹ دا پالیسی دا چی روان ڈاکومنٹ ریجیم دی کنا نا آکی چی چینج نوی را گلی نو پاکی سو کو دا غنشی کولی نو دیس سا خبر مبرا نیش دا جسٹ ریو مرزی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسیدونکي د 2023 تیر کل نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې پالاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی اتلس غوښتنې منلې سره په ځوی خلک د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستی نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیره بلوڅ قومي یکجهتی کمیټه د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې ده. پوځ او پرلتوال په یو بل تشدد تورونه پورې کوي. په گوادر کې د کمیټې د غونډې مقصد د لادرکه بلوچستانو موندل او د صوبې پر وسایلو د اوسیدونکو واک ترلاسه کول خول شوي دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندیز کړی دی خو د پرلتوالو مشره مهرنګ بلوڅ وایي لومړی دی نږدې زر نیول شوي ملګري خوشي شي. په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوڅ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولې دي. بلخوا پوځ داوه لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلې. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې داوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستې یو یو وژلې او 14 یې ژوبل کړي دي. خو پوز دا نه دی ویلی چې دغه پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته د غزیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتی کمیټه پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوي او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول خودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی. دوای په تیرو درې ورځو کې زموږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو څلور ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورنو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایي کېږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمهواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دا وکړه چې اف سي زوکونو په ډزو کې دوه مظاهرچیان وژلي او 14 ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقونو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشې کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی د جولای په 9 په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
همارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے اورگنائز
دی وے دا زموږ حق دی. دا د حکومت حق دی چې پریکړه وکړي چې څوک با په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې لخپل دی حق نه پښا کیږي. موږ مذاکراتو ته تیار یو خو حکومت هیڅ به ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولې. موږ به د ریاست واګداري قائمه وو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت به کوي. نوموړي په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایسار کړ شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلي خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومت تی خندونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښمند نو ځکه په کې د پرلت اجازه نشي ورکولې.
د بشیر ګواخ رپورټو د بنو په بکاخیلو کې میشت وزیرستان د شمالي وزیرستان کډوال وای نه بجلی لري او نه هم پاکي او به دوی له مشال لوي سره په خبرو کې زیاته کړي چې څو ځلې حکومت د بنیادي سہولتونو غوښتنه وکړه خو مسایل حل نشول. د خلک د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو بې کوره شوي دي. دوی وایي میاشتنۍ مرستې هم ورته په ځنډ رسیږي. بل خو ځایي چارواکي وایي کوښښ کوي چې دا مسایل حل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وای چې د سوبره زونه په احتجاج دي. کیمپ کې اسانتیا به غواړي. دوی وای چې بکا خیل کیم کې د بجلی او بو او خیمه ستون زده د درمیشتونه نک دمرسته هم باندې کډوال وای چې د سکلو بو نه زیات په تکلیف دی سو ورځې پس ورته د سکلو او برازي بجلی هم نوی ماشومان او خزینه سخت گرمی کې د ستونزو سره مخ دی د غلطای ژوند ګران شوه د بکا خیل کډوالو کیم کې میش نور حسن مشال ریډیو ته وویل چې پنځه ورځو کې یو ځل د سکلو اوبه ورکوي میاشتینې مرسته یې هم د درې میاشتو نه بند دی ژوند یې ګران شوی
اول میشتا ابه ضرورت دی ابه میشتا په پنځه ورځو کې رسیږي درې کښتینه میش د پیسې ور باندې میشتا پیسې په خپل ټیم نه رسیږي درما مطالبه د میش د پردې دو دا درې سکول اڅې شي چې میشتا پردا نه دونه وی شوی هغه پردا نن سبا ډیره به کور شوی دو پچار دغه دو چې میشتا هغه پردا نو یې شي میشتا په 24 غنټه کې یو غنټه بجلی نه رسیږي پچار دادو چې په دات خبرن دي مال وشي
د بکا خیل کیمپ یو بل کډوال مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاج دی غوښتنه دی ومنل شي غنی احتجاج به پراخ شي کیمپ کې د ژوند بنیادی ضرورتونه ور پوره کړي
میشتا دی یه بیده را سخت مساله دو چه دی درهی چالور برزینا بعد یو کر تایبه ملاوی جی و پدا که دی میش دی مشمون دی مرگ خطره دو دوام مساله چه میش کی مساجینا دی دا دی درهی چالور میاشتینا بعد میشتا یو مساج ملاوی شی خو آقا پو دیر اختجاجینا و پو در نبنده کیم بودین آقا واشی دی میش دا سی پرده دو چه بلکل ختم کوینی دو پو دوک بنده دا خلق پو تشوال دی حکومت نا دا خواستای چه میش دا دا مطالبه ما اومنل شی کچر و نمانل شی دی میش دا آقا در نو بیا انشالله اسلام بد تا خرسی
2014 کال ضربه عذاب عملیاتونا لکونو خلق بکور شوی ول چه دا حکومت پا وینا وستان شوی خود دا تاخیل تاسیل نیمایی او شوال پورا تحصیل به کور شوی لا نه دستانه شوی د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو سره تنظیم ادارې پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستو کې ستونه هر میاشت هر کورانه ته د موبایل سیم په ذریعہ لګل کیږي چې صدا پاسا ول زر رجسٹرډ کورانه دی کلا کلا د فنډ زکامی په وجه وزنډول شي د دوی پاتې مرستو کې ستونه بازار جاری شي نو موڑی با ویل چه کیم که دو بو یا نور سهولتونو پڑا حکومت پی ڈی ایم ای هر وقت حس کردی چه ده غلطا میشتا کدوالو تا سانتیاوی جوڑی کردی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د سواد په منګوره کې د پیو او مستو خرڅونکو دوکاندارانو اتحادیې د حکومت هغه رپورټ رد کړی چې وایي دوی ناکاره او ملاوټ شوي پیو ماسته خرڅوي. ځایي انتظامی په دې تور ځینې دوکانونه تړلي هم دي. د اتحادیې یو مشر پرون هم په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې د انتظامی دا اقدام وغنده. حکومتي چارواکي وایي د صوبې د یو شمېر نور ضلعو په شمول په سواد کې هم هغه دوکانداران په نښه کړي چې غیر معیاري پی یا شیدې یې خرڅول. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر پزل محمد خان سواد تسلب کی خبریالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورت چې پکې ویل شوی په ټوله صوبه کې خرڅون کې 90% نه زیات پی غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغسته شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي
چې کم سره د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو بیره وارنینګ ورکړي په دویم والا ریلی پر کو په دریم والا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارې حلم پاتې نشي. چونکہ منگ خپل انتظامیہ تو سوال اپیل کو چپا کار دے چ حلال والے لگے دلے وے او زمنگ راغلے وے منگا صدر راغتے وے اے سی سے پتی کڑے وے پدی کے ہمہ ڈی سی دے او کابینہ ناستے وے او ددین مخ کی
خبری غونډه کې شریک د منګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هر ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اغستلو لپاره کار کوي. پی خرڅونکي بې ځایه تنګولی کېږي.
زمونږ څه کار دی چې په پیو کې دی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کم ټیسټونه تللي دي په دې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهیږي کې دا جبه کمه یوه ده، دا دوی کمه جبه وایي، موږ د پدې جبه باندې پوهیږي کې نو دوی دا شی نه کوي. دوی نوې دپره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د صوبې بلابل سیمو کې دغه نمونه راټولې کړي او دې کې سوات هم شامل دي چې غیر معیاري پی پکې خرڅيږي.
دا ورل پر ټوله صوبې کې یو کمپاین شوی دی او پای کې سامپل کلیکټ شوی دی کنه. هغه کې سدي سدي شهر په کیمیکل په بیس باندې دی کنه چې کیمیکل پکې وو هم کنه په سواد کې پکې هم شته شپږو یا اته دوکانونه دي چې هغه کې کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% کولاو په غیر معیاري دي چې پکې زیات اوبه کیمیکل غیر معیاري لوخ استعمالول پلاستیک او تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصول خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
په کورم کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل بیګا مشهد ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوي دي. د جولای له 24 څخه په بشارو سیمه کې د ځمکې په سر له لانجې پیل شوي دې جګړه کې 40 کسان ووژل شوي او 370 زیات ژوبل شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټی نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټي رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوی مظاهرې لاږې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پردتوالو له تشدده ډکه کاروایي کړې ده او ځینې مشران یې نیولي دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون په یوه خبرپاڼه کې دعوه وکړه چې پردتوالو د امنیتي ځواکونو په وړاندې تشدد وکړو. یو سرتېری وجه او 14 یې ژوبل کړ، خو ماهران بلوچ دا حکومتي پروپیګنډا ګڼلې ده. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د باران اوبه یو کور ته ننوتي او 11 کسان یې وژلي دي. د ژغورنې ادارې 1122 ویان جواد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون په سلګونو خلکو مظاهره وکړه او دوی د مظاهرې په دوران کې چغې وهلې چې پوځ دې پر چیک پوسټونو خلک نه په تکلیفه وي او د ښکاره ګرځېدونکو وسلوالو پر فعالیت کې سترګې نه پټوي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د وسلوالو پر ضد عزم استحکام عملیات پیلوي چې ورسره به امن راشي.
د مشال ریډیو لن خبرونه وو. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا له وفاقي حکومت د بجلی د خالص غټي د بقایجات غوښتنه کوي. د غصبي مدني او د صنعت او تجارت ټولونه هم حکومت غوښتي چې په پختونخوا کې د بجلی د کمی او د غیر د زیاتو بلونو مسلې حلولو لپاره د بجلی د ترسیل او د غیر د نرخ ټاکلو لپاره خپل یو نظام جوړ کړي. پر دې موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقوقو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 عرب روپو د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانی او سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول نه اهم شک د آئین دی یو سل یو شپته هغه وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا با داغي چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغي منافع با هغه صوبې ته ورکړي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شوا نو ای جی این قاضی یو کمیټي جوړه شوا فاهم فیصله وکا او بیا کونسل آف کامن انټرسټ د صوبې دا حق منلې ده. طریقې کار ورته واضح کړی دی. هو افسوس دا دے چې دې ټولو فیصلو باوجود دې لیتو لال لکار علی یورس کو مرکزی حکومت دا وی چې تاسو به مونږ ته خیر چې مونږ دا پیسې قبضې نه وروړو زموږ خزانه کې پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د 1500 عرب روپو د بقایجاتو ورکولو غوښتنې کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتونو علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوه کارخانه تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
موږ هم هغه روزم دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپل والو او د ٹرانسمیشن لائنوں چی دی دا د وفاقی حکومت نا یا ویلنگ په ذریعہ والو مناسب ریٹ باندھے او کنئی پبایا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریٹ باندھے دلته صوبہ پختونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانے به اچھلے گی تقریبا 200 کارخانے زما بندی بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریٹ ډیر زیات شو جی ڈیزل چې د کورونو بل راغلی تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغلی او د کارخانو بلونو چې راغلی دی هغه 550 روپۍ پر یونټ راغلی نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونو ریټ چې دی هغه جوړ شو 25 سنت. دا دنیا کې از ځای کې نشته دا ټول ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي سلور نه 8 سنت بجلی پر کل واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو او پسوبه کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبه کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژۍ د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلنګ آف الیکٹریسٹی غدون کې موږ منظوره کړې و 1.5 روپے پر یونټ. اوس فیډرل گورنمنٹ موږ له وایي چې 25 روپے به مار راکوي د ویلنګ چارجز چې ته دنیا کې نشته. خو موږ له هډل چولې چې دایدا سیلف جنریشن چې دا چرته د استعمال لکی او د انډستری د خوشف نشي. دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیس ایڈوانټیج دارې چې زمونږ انرژي سپریډ د چرته 20 ته چرته 40 ته چرته 60 ته ترته 16 ته کنه داسي نو هغه د غي جنریشن ک ټرانسپورټیشن کاسټ دې کنه هغه سره داس غټ انویسټران چې راشي هغه و چې 50 میگاواټ نه کمی نو موږ انویسټمنټ نه کوو.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایجاتو د مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علي امین ګنداپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان حکومت د روان کال فبروري میاشت راهیسي په هغه هیواد کې پر ټولنیز شبکه ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لګولی دی. حکومت دا اقدام لا غیر وروسته کړی چې پر ایکس د فبروري 8 په عام انتخاباتو کې د بمبینا درغلی او پاک له تبصرې او لیکنې پیل شوې. د بشري او مدني حقوقو ټولنو د حکومت دا ګام غندلې او سخت غبرګونې خولې خو په پاکستان کې خلک لا هم ایکس نشي کارولی. پر دې موضوع له پیښوره د وسیم سجاد دا تفصیلی رپورٹ.
ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټوئیټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا رپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغ بند کړل شوی. کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ 19 فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستنده ټولنیز رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستنده اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لوی یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی دا ولري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری تر سره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلۍ خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیه مبارک د ایکس تبندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کوم وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي. ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو نو دا بین کې دوه وجنه پولیټیکل ورکرز تا پولیټیکل لیډرز تا سوشل میډیا چې کوم ایکٹیوسٹ دی سوشل میڈیا ٹیم کے چکم خلط دی اگوی تا دیر زیاد چیلنجز چی دی اگر در پیش دی.
دا جدید ٹکنالوجی اوپر خصوصی توگا دا انٹرنیٹ دا سہولت روستو پر نڑائی کے دا جورنالیزم یا صحافت طریقے بدل شوی دی. دا صحافت ماہران او استازان پر روان وقت کی میڈیا پا دولو سانگو کی تقسیم ہوئی. کمی چی دا نیو میڈیا یا نوی رسنی او لیگسی میڈیا یا پخوانی رسنی پا ناما یادی دی. دا صحافت پوہانو پا خبرہ پر لیگسی میڈیا کی بنیادی یا بیڑنی معلومات و اڑخ د میڈیا د اداروں نا د اولس په طرف وی او پر نوی میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات و اڑخ د اولس نا د میڈیا پر طرف وی. یعنی پر نوی میڈیا کی د ټولنیزو رسنیو استعمال زیاد دے او اولانی معلومات د عام اولس لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. په روان وخت کې پر ایکس باندې صحافیانو او میډیا کې کارکونکو خلکو ته چیلنجونه ورمخې ته کړي دي ځکه چې عام اولس نشي کولای چې پر ایکس معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنون کې اعزاز سید د ټویټر په بندیز پاړه مشال ریډیو ته وای
پاکستان انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پا سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول پیسلہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاسو کے دا سیاسی حکومتوں دا سا قسمہ پیسلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پا بہاو کے کمی راغلے دے خلقو پا ٹویٹر بانے معلومات ور کول جلب پتہ لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاو حلو لپارا بندہ تا دا وی پی این کلاو حل پکار
وی پی این کھولنا پڑتا ہے.
په داسې حال کې په ملک کې خلک ایکس ته د رسایې لپاره د وی پی این یعنی ورچوال پرایویټ نتورک کاروي. وی پی این د درېمې لارې په توګه پیژندل شي د کوم په ذریعه چې ولس کولای شي چې داسې معلوماتو یا ویب سایټونو ته لاسرسی حاصل کړي په کوم چې په خاصو ځایونو کې بندیزونه لګول شوي وي. خو د کمپیوټر او انټرنیټ د ټکنالوژۍ ماهران وایي د وی پی این کارول خطرناک دي. د وی پی این په اړه د آی ټی ماهر تیمور خان مشال ریډیو ته وویل
خو دوه پکې داسې دي چې هغه ډېر زیات خطرناک دي. نو هغه کې یو دی زموږ سره ډیټا انسیکیوري مطلب انسیکیور مطلب دا چې ستا ته یو دغه ته په وی پی این باندې لاګ ان شوې ټوله ډیټا هغه ستا چې دا هلته لاړه لکه مطلب ستا موبایل چې دی ستا د لاسونه لکه چې هغه ته لاړې نو هغه ستا په موبایل کې هر څه کولی شي. دې نه پس بل دا خبره ده چې ستا ډیټا پروټیکشن د دې سره ختم شو مطلب دا چې ستا کم سوشل میډیا اکاؤنټس وو نو هغې ته د هغوی رسائی وشوه. بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکس ته په وی پی این رسائی ترلاسه کوي مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی. خو دغه معلومات ترلاسه نه شو. البته دا خبره واضحه کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضحه کمی راغلی دی. په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیګنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوې دي. په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو. د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، ایکس او یوټیوب بندیز لګولو لپاره د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیش کړل شوی وو. خو د ولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدې کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی، لسانی او مذهبي لګښیو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو او وګړو ډېر کړی دی او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقونو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسي میډیا په ملک کې قامی، لسانی او مذهبي لګښیو ته په مین سټریم یا لیګسي میډیا کې ځای نه ورکوي، نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیه په ولس کې عاموي او خپل ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننې کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي.
ټویټر، فیسبوک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی، اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیسبک وغیرہ باندې خو صحافت نه کیږي، په دې باندې زیاتر کو وګوره نو متبادل بیانیه وړاندې کیږي. نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیه نه ویره محسوسوي. که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی، که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سواد کې روزي، تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایاں کردار ادا کوي.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایۍ او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ، د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایا ساتلو، خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پیښور په اعلی عدالت کې د بشري حقونو په کیسونو کارکوونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل،
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نه والا د آرټیکل 28 پورې چې دا څومره رائټس ډیفاین دي، تمو فنډامنټل رائټس وایو چې په ملک کې کوم قانون جوړیږي، کوم پالیسی جوړیږي، د دې آرټیکلز اگینست بنئ، کله دې آرټیکل اگینست وي هغه به نل اینڈ وایډ وي. په دې باندې د لاهور های کورټ هم یو ډیسیژن شته. په لاهور های کورټ په 2014 کې یو ډیسیژن ورکړی و چې دوی داسې په سوشل میډیا باندې لکه پاکستان کې په ټویټر او فیسبوک او دې باندې پابندیاں لګول دي. لاهور های کورټ هغه ډیکلیئر کړل چې دا نل اینڈ وایډ دي، ځکه فیسبوک او ټویټر دا د نن ورځې ایکسس ټو انفارمیشن یو ذریعہ دي. اوس دا بین کول دا د یو انسان چې دی انفارمیشن نه ډینای کول دي، د یو انسان فنډامنټل رائټس کرټیل کول دي.
خود پاکستان حکومت وخت پر وخت ویلي چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزي نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتي اندېښنو په غرض لګولی دی. په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي. د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و، خو تر دا دمه په دغه امر څه عمل نه دی شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو او د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابر شوې وه. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه د هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او موخه یې تر ډیره خلکو لپاره د کاري بوختیا وو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوي. د خلکو په مشتري د بیارغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد مشال رادیو ته ویل
په سپیره ولسوالۍ کې په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سل یولس میلیونو افغانیو نه زیات و. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیره په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په بیارۍ په سکتور کې سړک په سکتور کې سربندونه ویلې استنادي دیوالونه کلیوالي سړکونه پلونه پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځلې هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو دپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات مځکې نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. د دغه کار په ترسره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی مځکې او باغونه خړوبه شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکي زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نیره د کار زمینه برابره کی او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي. د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم زراعت په برخه کې د می د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړپولو چارواکو ته ورسوي. موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دې وي سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو اړوند سیمې صبري تریزي باک موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال رادیو دا زمونږ خبرونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. هلته رپورټونه لوستلی شئ، ځینې ویډیوګانې لیدلی شئ. اوس په بل رپورټ تر وړاندې کو په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل زما هارون باچا په دې رپورټ کې اورو. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سو کیا نا کلام حمزا بابا ڈیرا شاعری پہ کے دار رہا کہنا رب دے دربار لکھ لی سکھ اور رب کے استاد ویلی دی کہنا اور سب اما جڑ کھڑی حمزا بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو باچ بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاتې خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې
کړی دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماشه ده نو زمام چې دا د دو دښمن دی کامی
تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهنی آرامتیا ترلاسه کولو لپاره